خدا نگهدارتون.
السلام علیکم. د کابل په وخت مازدیګر څلور بجې سوې. د ازادي راډیو د بلې یو ساعت خبرونې ته مو زه فریباز ظاهر هرکلی کوم. په دې یو ساعت کې به واورئ چې ولسي جرګې ته د افغانستان د حکومت د نورو کاندید وزیر د نویو کاندید وزیرانو د کاري پروګرامونو لړۍ پیل سوه. په دې ترڅ کې نن څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه تشریح کړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوه ورځني سفر لپاره ترکمنستان ته تللی دی او په افغانستان کې مو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرې دوله کبله د بشري حقونو پر اندېښنو هم خبرو. نور راپورونه هم سته خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې په اسرائیلو کې پولیس وایي یو فلسطیني د تل ابیب په مرکزي سیمه کې په یوه بس کې څو تنه په چاړه وهلي دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ملت ته د امریکا د ولسمشر وینا څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالات غواړي پر نړۍ واک وچلوي. خو اول وار ورکوو سید کمال شاه عارف ته چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکې د دفاع پوهنې کلا پرختا هجا کف وزارتونو لپاره کاندید وزیران وای کچيري ولس جرګه ورته د باور رای ورکړي. پاس په اړوند وزارتونو کې به اساسي تغیرات رامنځته کړي. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وای چې په هلمند کې منشخون کې د سلور وسلوالو سره نیولې دي. او د افغان میرمنو شبکې له افغان حکومت څخه د ولسوالۍ په شوراګانو کې شوزه ته د 25% سهم ورکولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د دفاع پوهنې کلا پرخته او حج او اوقاف وزارتونو لپاره کاندید وزیران وای کچيري ولس جرګه ورته د باور رای ورکړي. په اړوند وزارتونو کې به اساسي تغیرات رامنځته کړي. یاد وزیرانو نن دغه څرګندونی د ولس جرګې په عمومي غونډه کې د خپل پروګرامونو د تشریح پر مهال کولې. د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر شیر محمد کرمی ول کچيري ولس جرګه ورته د باور رای ورکړي له پاکستان سره د شو اړیکو ساتل به د پروګرامونو په سر کې وي. د پوهنې وزارت لپاره کاندید وزیر ګل زلمبی یونسی د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر شیر محمد کرمی د کلا پرخته وزارت لپاره کاندید وزیر نصیر احمد دورانی او د حج او اوقاف وزارت لپاره کاندید وزیرانو نن ولسترګې ته د خپل پروګرامونه تشریح کړل. د بشری حقوقو د سار سازمانن په کابل کې د یو راپور د خبرول پر مهال ویل چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دې سازمان د اسیا د برخي مرستيال فلیم کاینن په کابل کې ویل چې په دې هواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې دوام وکړي نو د بیان او مطبوعاتو ازادي ته بزیان ورسیږي. شغلی کاین اندیشنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې خبريالۍ له خطرناکو دندو څخه شمیرل کیږي. نو مور زیاته کړه چې په دې اړه د افغانستان له حکومت سره خبرې کړي او هغوی په دې برخه کې ورته د همکارۍ ژمنه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وای چې په هلمند ولایت کې یو منشخون کې او څلور نور وسلوالینی ولیدې. د ملي امنیت مامور ریاست په اعلامیه کې ولسوي چې د تازه ګل په نوم یو تن چې د شیزه جامع پتن وی او د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې د سړک غاړې مینونه ځای پر ځای کول نیولې دي. اعلامیه هم دارنګ ځاتوي چې د دې ریاست منسوبینو د یو لړ عملیات پر مهال په دې ولایت کې 15 نور وسلوال دی وی اندازې وسلې سره هم نیولې دي. او د افغان میرمنو شبکې له افغان حکومت څخه د ولسوالۍ په شوراګانو کې شوزه ته د 25% سهم ورکولو غوښتنه وکړه. د دې شبکې غړو نن په کابل کې د وی غونډې پر مهال د هیواد په چارو کې د شوزو ونډه سمبولیک وبلل او زیاته کړه لکه څنګه چې شای ورته پاملرنه نه ده سوي. د دې شبکې وی غړې روبینا له ټول افغانانو وغوښتل چې د شوزو د فعالیتونو په وړاندې خنډونه جوړ نه کړي. دوای موش په لومړی قدم کې د ولسوالۍ د شوراګانو په صحته د خوند لپاره د مساوي حق غوښتنې کوي. په دوهم قدم کې میرمن لپاره د مساوي امکاناتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د افغان حکومت لخوا د ولسوالۍ د شوراګانو د انتخاباتو په اړه کار نیټه نه ده په ډاګه سوې. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اندوړندې کوي.
په اسرائیل کې پولیس وایي یو فلسطینی د تل ابیب په مرکزی سیمه کې په یو بس کې دولسانه په چاړه وهلي. له ټپي شو کسانو څخه درې کسان سخت ټپیان دي چې روغتون ته وړل شوي دي. برید کوونکی درویش کلن فلسطینی بلل شوی چې د لویدیځ غاړې له تول کرم خار څخه په غیر قانوني توګه اسرائیل ته ننوتی و. نوموړی د اسرائیلو د امنیتي ځواکونو لخوا د برید ځای ته نږدې تر نیول کېدو مخکې په پخا ټپي شوی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دې برید پړه پر فلسطینی ادارې اچولې. د حماس د سیاسي څنګه یو غړي د بریده تلولې یو اقدام بللې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د جګړې او اقتصادي رکود له کلونو وروسته نور د بحران سویره نشته او د امریکا متحده ایالاتونه پیاوړي شوي دي. د سه شنبې په ورځ ملت ته په خپله کلنۍ وینا کې اوباما په ډېره سخته د امریکا د متحده ایالاتونو د اقتصاد بیا راژوندي کولو امتیاز ځان ته ورکړ. ویل نور د دې وخت را رسېدلی دی چې د جګړې او اقتصادي بحران پاڼه واړوو. په داسې حال کې چې د نومبر د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د امریکا د سنا او د استازو د مجلس کنټرول جمهوري غوښتونکو ترلاسه کړی دا ملت ته د ولسمشر باراک اوباما لومړنۍ کلنۍ وینا ده. په نړیوال دریز باراک اوباما د امریکا د هوښیار ډوله مشرتابه غوښتنه وکړه چې پوځي ځواک او قوي ډیپلوماسي سره یو ځای کړي. اوباما ویل واشنگټن د روسیې له تیری سره مخالفت او د اوکراین د ډیموکراسۍ په ملاتړ هغه اصل وساته چې لوی هیوادونه واړه نشي لاندې کولی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ملت ته د امریکا د ولسمشر وینا څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر نړۍ واک وچلوي. نن په کلنی خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال لاوروف وویل دا نظریه چې موږ لومړی نمبر یو او نوره نړۍ باید دا ومني د امریکا د متحده ایالاتونو د فلسفي مرکزي برخه ده چې د اوباما په څرګندونو کې ښکاره شوه. لاوروف زیاته کړه داسې ښکاري چې د امریکا په اصل کې شامل دي چې ټولې نړۍ ته اصول دکتې کړي. دا لاوروف دا څرګندونې هغو ته ورته دي چې تر دې مخکې د خپل ولسمشر پوتین او نور روسی چارواکو کړي. فرانسه وایي دوی د تروریزم ضد مبارزې د پیاوړلو کولو لپاره 2489 دندې رامنځته کوي او تقریبا 1500 میلیونه ډالره پر دې نوو ترتیباتو لګوي. د فرانسې صدر اعظم مانویل والز د چهارشنبه په ورځ د سخت دریځو د زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړ. نوموړي ویل درې زره داسې کسان چې په تروریستي شبکو کې ښکېل دي دا مهال په ټوله فرانسه کې څارلو ته اړتیا لري. د دې میاشتې په پیل کې څو سخت دریځو مسلمانو وسلوالو په پاریس کې 18 کسان ووژل. یو څارنوال د چهارشنبه په رزول چې سلور کسان په دې بریدونو کې په لاس لرلو تورن شوي. له تورنو شوو کسانو څخه د درې کسانو په اړه ویل کېږي چې امدی ګلبالی ته یې وسلې اخیستي. چارواکي وایي د سړي د جنوري په 8مه نیټه په پاریس کې وخزینه پولیسو ووژله. وروسته یې د جنوري په 9مه په یو مارکیټ کې څلور تنه برمته شوي کسان ووژل. د څلورم تورن کس په اړه ویل کېږي چې وسلې په خپل کور کې ساتلې وي. په پاریس کې د تاوتریخوالي درې ورځې د جنوري په 8مه نیټه د شارلی ابدو پر تنظیم مجله د دوو برید کوونکو له بریده پیل شو چې د مجلې د چلوونکو په شمول 12 کسان یې ووژل. ټاکل شوی ده چې راتلونکي اونۍ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هنګری ته سفر وکړي. کرملین ویلي د فبروري د میاشتې په 18مه نیټه دا سفر به مسکو ته په جنوري میاشت کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان د سفر په ځواب کې ترسره شي. د پوتین ویاند ویلي د روسیې ولسمشر به پولینډ کې له نازی جرمني څخه د اوشویتس د وژونکو کم د ازادۍ د اویایي کلیزې په مناسبت مراسمو کې چې په دې میاشت کې جوړیږي ګډون ونه کړي. نوموړي د دې سبب د ولسمشر پوتین ډېرې بوختیاوې ښودلې. اوربان چې هیواد یې د ناټو او اروپایي ټولنې غړی د لویدیځو هیوادونو لخوا د کرملین پلوي دریځ له کبله تر سختو انتقادونو لاندې دی. او د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې پر هغه قانوني طرحې سخت انتقاد کړی چې له مخې نامطلوب بهرنیو سازمانونو باندې بندیز لګول کېږي. د بشري حقونو د څار دا ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د دې طرحې مسوده چې باید د روسیې پارلمان لخوا تصویب شي یوه بله نښه ده چې روسیه کې چارواکي غواړي د عامه انتقادونو لپاره ساحه راتنګه کړي. دا خبرونه
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو څلور ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سنتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي. په کابل کې به اورښت وي د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفي 2، غزنی کې به هم اورښت وي د تودوخې لوړه درجه 3 ښکته منفي 2، کندهار د تودوخې لوړه درجه 5 ښکته 1 اسمان ګرده غبار، هرات د تودوخې لوړه درجه 2 ښکته منفي 15 اسمان وریځ، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه منفي 1 اسمان ځای ځای وریځ، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 8 د اورښت اټکل.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل که غواړی زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم نور مطالب ولولې او له دوستانو سره شریک کړي، ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی. وړاندې په خبرونه کې لکچې وړاندې مو ویل نن د افغانستان د حکومت د نوي کابینې څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه ولسی جرګې ته وړاندې کړل.
اصلاح و انکشاف مدیریت رهبری در قدمه های تکتیکی و پراتفی و رهبری جستجوی طرق بهتر افغانی بر اجرای عملیات ها در صورت عدم موجودیت حمایه هوایی بین المللی.
د دفاع د کاندید وزیر د پروګرام عمده ټکی و. په همدېل کې د افغانستان ولسي جرګه وایي که ځینې نوماند وزیران له تایید وروسته هم دوه طبیعته ثابت سي، دوی به یې له دندې لرې کړي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غني په دوه ورځني سفر ترکمنستان ته تللی دی. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هیله لري چې دا سفر به له اقتصادي اړخه افغانستان ته ګټور تمام سي.
په درې لحاظ، هم د ترانزیت په لحاظ، هم د تجارت په لحاظ، او هم د سرمایه ګذارۍ په لحاظ باندې ترکمنستان خاص اقتصادي اهمیت لري.
نور مطالب هم لرو. د دې خبرونې دوهمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې سوې چې یوې بشري حقونه او بلې ازادۍ واورېدونکي دي. له ازادي راډیو سره پاتې سي. تاسو ازادي راډیو اوري. لکه چې مخکې مو ویل، د افغانستان د حکومت څلورو کاندید وزیرانو خپل کاري پروګرامونه نن ولسي جرګې ته تشریح کړل. د دفاع، پوهنې، کلیو پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیرانو نن ولسي جرګې ته ویل که چیرې د باور رایې ترلاسه کړي، اړوند وزارتونو کې به خپل کارونه په اساسي ډول پر مخ یوسي. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی و او جزئیات راکوي.
د افغانستان ملي دفاع، پوهنې، کلیو پراختیا، حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیران وایي د بریالیتوب په صورت کې به په اړوندو وزارتونو کې لازم اصلاحات راولي. ملي دفاع وزارت ته کاندید شیر محمد کریمی وایي که چیرې ولسي جرګې ورته د باور رایه ورکړي، له پاکستان سره به یې د تکتیکي اړیکو ساتل د کارونو په سر کې وي. ښاغلي کریمی خپل پروګرامونه داسې بیان کړل:
په رهبري، اپراتیفي او تکتیکي برخه کې د اصلاحاتو راوستل، د بهرنۍ او نړیوالو له ملاتړ پرته د عملیاتو لپاره مناسبې افغاني لارې جوړول، له سیاسي، قومي او مذهبي تمایلاتو څخه د اردو ژغورل، اوسني جنګ ته په کتو د استخباراتو او کشف ارګانونو پیاوړتیا، او په تکتیکي کچه له پاکستان سره د روابطو ساتل دي.
د سرتیرو مسلکي ښوونه او روزنه، د افسرانو په ذاتي قوانینو کې پراخ اصلاحات، په قراردادونو کې شفافیت، او په ملي اردو کې د قومي تناسب مراعاتول د ښاغلي کریمی نور پروګرامونه وو. په ورته وخت کې پوهنې وزارت ته کاندید ګلزلمه یونسی وایي دې وزارت کې د پراخ فساد مخه به ونیسي.
در مورد مو با تاسف مرض
کشنده فساد، لا بعد مرغز مو په معرف کې وجون کې فساد واده کړي، لا قانون سره سم باید لمنځه یوړل شي. کچېر په معرف کې د تعصبونو او فساد مخنیوي ونه شي، او د خونکو وضعیت پام ونه شي، او د غرض د ځوانانو د خونې کچل وړ نه شي، له شک پرته معرف به بې کیفیت وي. دینی مدرسو ته باید پوره پام وشي.
خغل یونسی زیاته کړه، معلولو او معیوبو ماشومانو ته به په ټولو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابر وي، او په شپږو میاشتو کې به خپل کاري راپور حکومت ته ورکوي. ملي دفاع او پوهنې وزارت له کاندید وزیرانو سربیره د کلیو پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو ته کاندید وزیرانو هم ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه وړاندې کړل. حج او اوقاف وزارت ته کاندید وزیر فیض محمد عثماني د خپل کاري پروګرام د تشریح پر مهال وویل د بریالیتوب په صورت کې به په افغانستان کې ټول جماعتونه له حکومت سره رسمي کوي. د حج او اوقاف وزارت له سره رغول او د اسلامي تحقیقاتي مرکز رامنځته کول د ښاغلي عثماني نور پروګرامونه وو. بل خوا کلیو پراختیا وزارت ته کاندید وزیر نصیر احمد درانی وایي د بریالیتوب په صورت کې به د دې وزارت په پروژو کې د فساد مخه نیسي، ساتنه او څارنه به یې کوي، او همدارنګه به د کلیو او ښارونو ترمنځ راپیدا شوی واټن له منځه وړي. ښاغلي درانی دا هم وویل چې د کلیوالو او لرې پرتو سیمو د خلکو اقتصادي ښهوالي ته به هم پوره پام کوي. ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ په رسمي توګه څلرویشت کاندید وزیران او د دو خپلواکو ریاستونو کاندیدان ولسي جرګې ته د باورۍ اخیستو لپاره معرفي کړل. وبلیدل شي چې د ولسي جرګې غړي کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکوي او کنه. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پنج شنبې او د راتلونکي شنبې په ورځ به له اجنډا سره سم پاتې کاندید وزیران هم خپل پروګرامونه ولسي جرګې ته تشریح کړي، او د یک شنبې په ورځ به کاندید وزیرانو ته د باور یا عدم اعتماد رایې لپاره صندوقونه کېښودل شي.
و موردل چې څلورو کاندید وزیرانو نن ولسي جرګې ته خپل کاري پروګرامونه وړاندې کړه، او پاتې نور به هم په راتلونکو ورځو کې همدا کار وکړي. افغانان د دغو کاندیدانو او هم له ولسي جرګې څخه څه تمه لري؟ د کابل د ستوستنو اوسیدونکو په ژغ کې به واورو.
فرید الله شنواره دی. حکومت کابینه چې اعلان کړی هغې کې خو شته خلک، شته رنګ رنګ خلک شته، د کار خلک هم شته دی، او د کاره خلک هم پکې شته دی. باید څه ورته رایه ورکړل شي چې کوم پارلمان ورته رایه ورکوي، څېړنه وکړي، بعد هغې نه ورته رایه ورکړي.
نوم مې محمد هارون دی. ډېر تکړه خلک پکې دي او تعلیم یافته خلک دي.
دا واری خو ډیر خسته کابینه دغه شوی خدای دې وکړي چې خدمت وکړي.
زه عبدالرحمن چې د دلته کندهار ولایت څخه یم. دوی خو ډیر تقریبا د ډیر د سوی چې ځوانان ډیر مشک معرفي سوی دي او ځوانان د دوی کې دا جذبه شته چې دوی کار وکړي، دوی وطن مخ پر ورسي او تجربه کار خلک هم همچنان ورسره شته، څنګه چې وزارت دفاع والا دي شیرمحمد دغه سه نور تجربه کار خلک پښکسته.
خانم عبدالدود اخر زمون کار دي چې اسلام ته وفادار وي او وطن ته وفادار وي لایق خلک کی واقعا فعلا عمل غدار کې به وکړي.
د خلکو تمې او هیله مواردلې بل خو د افغانستان ولسی جرګوي کډینی نوماند وزیران له تایید وروسته هم دوه طبيعت ثابت سي دوی به له دندې لری کوي. د دې جرګې منشي سید اکرم ازادي رادیو ته وویل چې د نوماند وزیرانو د سندونو د څیړلو لپاره موظفو کمیسیونونو له نږدې شلو تنو څخه د اجمنه کټ بند ترلاسه کړي چې کاهیانان پر اطلنکې کې د هغوی دوه ګونی طبيعت ثابت سي، له دندې بل لري او عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي سي. صفي الله ستنکزه په دې اړه نور جزئیات راکوي.
ورسته له هغه چې د کاندید وزیرانو په لیست کې د دوه طبيعت کسانو د موجودیت اندیښنې رامنځته شوې، د افغانستان ولسی جرګوي چې د دغه اندیښنو د لری کولو لپاره له نوماند وزیرانو څخه کتبن یو لړجمنی اخیستې دي. د دې جرګې منشي سید اکرام د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د دې لړجمنی لمخې که احیانا پراتلونکي کې کوم وزیر دوه طبيعت وي، له دندې به لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي شي. د ښاغلي اکرام په خبره ولسو نوماند وزیرانو دا ژمنه لاسلیک کړې ده.
تعهدنامه اکثره مذاکري نوماند وزیر صاحبان چې موږ دوه ګونې طبيعت نه لرو او که په هغه صورت کې دوه ګونې طبيعت په دوی باندې ثابت شي نو دوی خپل دنده له لاسه ورکوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به معرفي کیږي. نو په هغه صورت کې دغه اکثره نومان وزیر صاحبان هغه تعهدنامه امضا کړی.
ښاغلی اکرام وویل د ولسي جرګې لخوا د دې جرګې د لومړي مرستیال تر مشرۍ لاندې کمیسیون د کاندید وزیرانو سندونه څېړي او له دقیقې څېړنې وروسته په څو پړاوونو کې دا کسان په عمومي غونډه کې خپلې طرحې تشریح کوي. له دې مخکې داسې رپورټونه خپاره شول چې شاوخوا څوارلس کاندید وزیران دوه ګونی طبیعت لري او د ځینو آن تحصیلي اسناد هم نیمګړي او له ستونزو ډک بلل شوي. د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ولسی جرګې له غوښتنې سره سم دوی د نوماند وزیرانو د طبيعتونو په اړه خپلې څېړنې پیل کړې دي. اخوا حقوقي کارپوهان وایي ولسی جرګه حق نه لري چې دوه طبيعت لرونکي وزیران پر اطلنکي کې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. یو افغان حقوق پوه عبدالسمر سیرت د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې ته حق ورکړل شوی چې دوه طبيعت کاندید وزیران یا رات یا تایید کړي، خو د ورته ژمنو اخیستل د قانون خلاف کار دی.
د وزارت صلاحیت ولسی جرګې ده، خو دا څو ولسی جرګې ده چې یو موافقت نه اخیسته ده، خپله د اساسي قانون نقض ده. اساسي قانون ته دوی چې تایید کوي راسکه نو وخت د کوم قرارداد چې دوی سره امضا کړی کبر اتونکي کې تاسو د تابعیت سو یا دویم تابعیت تاسو پیدا شو، موږ تاسو سره ورولې ته معرفي کوو. راتلونکي کې دغه موافقې په اساس باندې قانون د لحاظ نشي کولی سره ورولې ته معرفي کړي.
حقوقي کارپوهان په داسې حال کې د ولسی جرګې له خوا له نوماند وزیرانو څخه د ژمنې اخیستل ناقانونه کار بولی چې اوسنۍ کابینه هم له شاوخوا څلور میاشتو وروسته معرفي شوه، خو دوه تابعیت کسان نوې ستونزې پکې را پیدا کړې. ولسی جرګې ته تر معرفي کېدو مخکې دوه نوماند وزیرانو استعفا وکړه او ځینو کاندید وزیرانو بیا ویلي چې خپل دوه ګونی طبيعت به لغوه کړي. صفي الله ستانکزای، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او FM 100.5 څپه صافه وځي په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. په دې برخه کې بواري چې ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقاباد ته ولاړ. ولسمشر به په دې دوه ورځني سفر کې له خپل ترکمنستاني سیال قربان قلی بیرتي محمدوف سره په دوه اړخیز اړیکو او د سیمې پر روان وضعیت خبرې وکړي. اسدالله الدین د دې سفر عمده ټکی راوړوي.
ولسمشر اشرف غنی به ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره په سیاسي، سوداګریزو او اقتصادي اړیکو او دغه راز د سیمې پر روان وضعیت بحث وکړي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د چهارشنبه په ورځ په یو دوه ورځني سفر اشقاباد ته ولاړ او د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال په ګډون د بهرنیو چارو، سوداګرۍ، قانونو او یو شمیر نورو وزارتونو سرپرستانې ملګرتیا کوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سراج الحق سراج د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
رئیس جمهور بنا به دعوت رئیس جمهور ترکمنستان
دای وای ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د ولسمشر په بلنه د غهواد تخپل دوه ورځنی سفر پیل کړی چې هدف د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو پیاوړتیا ده. لدې سربیره به په دې سفر کې دواړه لوري په اقتصادي او امنیتی مسایلو هم بحث وکړي. دا جمهور ریاست ته رسیدو وروسته د ولسمشر اشرف غنی لسم سفر دی چې بهرنیو هیوادونو ته کوي. د ولسمشر نه نور سفرونه تر ډیره د سیمه هیوادونو او د غراز لندن، جرمنی او بلجیم ته وو. ولسمشر له دې وړاندې ویلي هڅه کوي چې د سیمه له هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په وسیله د افغانستان اقتصاد ورغوي او هیواد له مصرفي حالت په تولیدي حالت بدل کړي. ترکمنستان هم د سیمه د هغو هیوادونو له ډلې دی چې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت لري. ټاپي یا له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د لیکت پروژه، د لاجوارد لار، ریل پټلۍ او د افغانستان مصرفي برېښنا هغه پروژې دي چې ترکمنستان ونډه پکې لري. د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا په اقتصادي برخه کې د ترکمنستان رول مهم بولي او وایي دا هیواد کولی شي په بیلابیلو پراختیایي برخو کې پانګونه وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په دې سفر کې ځینې تړونونه وشي.
ترکمنستان خاص اقتصادی اهمیت لري. زه امیدوار یم چې په دې سفر کې هغه تعهدات چې مخکې وو هغه نه علاوه نوي تعهدات عملي وشي او په دغه ترانزیتي لارو او په دغه مسایلو باندې کار شروع شي.
څېړونکي هم د افغانستان د امن او ثبات لپاره په اقتصادي پیاوړتیا ټینګار کوي او وایي که افغانستان اقتصادي پلوه پرمختګ وکړي سولې ته لاره هواریږي. دوی دا سپارښتنه هم کوي چې که د افغانستان په اقتصادي پروژو کې د گاوند او سیمه هیوادونه ښکیل شي بیا نو دغه هیوادونه هم د امنیت له ټینګښت سره صادقانه همکاري کوي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان د اداري فساد پر وړاندې د جمهور رئیس اشرف غنی هڅې ستایي خو وایي چې د اهدافو ته رسیدل د هیواد د سیاستوالو او نړیوالې ټولنې له مرستو پرته ممکن نه دی. جمهور رئیس اشرف غنی د سېشنبې په ورځ د اساسي اصلاحاتو راوستلو ته شپږ میاشتې وخت وغوښت. کارپوهان وایي جمهور رئیس باید د مهلت غوښتلو پر ځای د اصلاحاتو راوستو او د اداري فساد ضد مبارزې ته پروګرامونه ترتیب کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان وایي چې که جمهور رئیس د اصلاحاتو راوستلو او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې کړه ژمنې عملی نکړي د ملي یووالي پر حکومت به د خلکو باور کم شي. د ولسی جرګې غړي نقیب الله فائق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خلک به هغه وخت پر حکومت باوري شي چې د فساد ورکولو ته عملی هڅې وکړي. خاغلی فائق وویل په هغو ځایونو کې چې فساد ډیر دی جمهور رئیس باید هغو ته ځانګړي پروګرامونه ترتیب او عملي کړي.
در جاهای عمده که فساد اوج داره در قسمت کمک‌های خارجی در قسمت
په هغه ځایونو کې چې فساد ډیر دی لکه په بهرنۍ مرستو، دولتي ادارو، تعیینات او داسې نورو کې دولت باید دوی ته ځانګړي پروګرامونه ولري. خلکو ته باید دا اندېښنه پیدا نشي چې ګواکې دولت به په شپږو میاشتو کې په دې کې پاتې راشي. خدا چې په دې برخه کې هڅې روانې دي د تردید ځای پکې نشته.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله په انتخاباتي کمپاینونو کې او بیا د نوي حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتوالۍ د جوړولو او د اداري فساد پر ضد د مبارزې ژمنې کړې دي. جمهور رئیس غنی د سې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د نوو کاندید وزیرانو د ورپېژندلو پر مهال اداري فساد یوه لویه ستونزه وبلله او د ورکولو په هکله یې له جرګې څخه شپږ میاشتې وخت وغوښت. خاغلی غنی تاکید وکړ چې وزیران به کارونه مسؤولو کسانو ته سپاري او په شپږو میاشتو کې به فساد له وزارتونو ورکوي. خو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د هېواد د سیاستوالو له مرستو پرته نوی حکومت نشي کولی چې اداري فساد له منځه یوسي. د سیاسي چارو پوه هارون میر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما پان د رئیس جمهور اهداف افغانستان لپاره واقعا ښه اهداف دي ځکه چې هغه غواړي چې د افغانستان په امنیت په اقتصاد برخو کې باید کار وکړي. دا حکومت هم نوی ده چې رئیس جمهور ډېر سیاسي ملاتړ ولري. داخلي سیاسي اپوزیسیون حکومت ته اوس خنه ده. حکومت هغه څه وعدې چې کړی دی خلک ته باید څه عملي کارونه صورت وګیري چې خلک اعتماد پیدا وکړي.
د کابینې په جوړولو کې ځنډ، د نامنیو زیاتېدل او د هېواد اقتصادي وضعیت کمزوري کېدل هغه انتقادونه دي چې خلک یې په نوي حکومت کوي. کارپوهان وای حکومت په سبا د دریو میاشتو کې نه یوازې دا چې ونه توانید کومه مهمه لاسته راوړنه ولري، بلکې خلک په حکومت کې دننه په سیاسي لانجو اندېښمن کړل. خلک تاکید کوي چې په دولتي ادارو کې د وړو او مسلکي کسانو ګمارل کولی شي چې اداري فساد له منځه یوسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اوري. بلخوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیات سوی دی. د دې سازمان یو نوی راپور څرګندوي چې خبريالان د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل کار پر مهال له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې واوري.
ژورنالیزم یا خبریالی په افغانستان کې په یوې خطرناکې دندې بدله شوې ده. لږ تر لږه اته خبریالان په 2014 کال کې په افغانستان کې وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو او ترهګرو حملې یوازې د یوې ستونزې په ډول یادولی شو چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. د بیان او مطبوعاتو ازادي د دیموکراسۍ یو مهم حق شمیرل کیږي، او هر کله چې د بیان ازادي تر ګواښ لاندې وي نو دیموکراسي تر خطر لاندې ده.
نوموړي همدارنګه وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملي وحدت حکومت له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله سره هم کتلې دي. د ده په وینا ښاغلي عبدالله ورسره ژمنه کړې چې د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هیڅ هڅې لاس ونه اخلي. د بشري حقونو د سار سازمان د چهارشنبې په ورځ د خبري کانفرنس پر مهال داسې ویډیو هم خپره کړه چې لیدل کېږي یو شمېر خبریالان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ګواښل کېږي. تر دې مخکې نایي یا د ازادو رسنیو څخه ملاتړ ادارې هم ویلي و چې 2016 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و چې د 2013 کال په پرتله په 2016 میلادي کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې 40% د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو د سار سازمان د څېړنې د برخې مسؤل پتریشا ګاسمن وویل چې د دې راپور له خپرولو هدف دا دی چې د ملي وحدت حکومت دې ته وهڅوي تر څو هغه ژمنې چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب په اړه ترسره کړي عملي کړي. په عین حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی هم اندېښنه څرګندوي چې اوس هم خبریالان د بیلابیلو تاوتریخوالو له وجې وژل کېږي.
په خوشنۍ سره باید ووایم چې د تیر په څیر د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی دوام لري. مونږ په ولایتونو کې له والیانو سره په تماس کې یو او ورته مو سپارښتنه کړې چې د خبریالانو ځاني مسؤلیت تامین کړي.
له دې ټولو سره سره د رسنیو او خبریالانو د حقونو ملاتړې ادارې د افغانستان د ملي وحدت حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو وضعیت د ښه کېدو لپاره په هغو ژمنو عمل وکړي چې دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې له خبریالانو سره کړي دي.
د بشري حقوقو خبرځو فرات په فرا کې د لومړي ځل لپاره سلګونو اوسیدونکو دینی عالمانو او د مدني ټولنو فعالانو د دغه ولایت امنیتي ځواکونو څخه بشپړ ملاتړ او ستاینه وکړه. په هغې غونډې ته چې د ولایتي شورا له خوا نن په فرا کې جوړه شوې وه، احمد شاه فطرت ورغلی و.
د فرا ولایت د ولایتي شورا په نوښت زرګونو فرای اوسیدونکو په غونډه کې د فرا ولایت د ملي اردو د دوم په لیوه په قرارګاه کې جوړ شوی و د ګودونو او ستاینلیکونو په ورکولو سره د امنیتي ځواکونو څخه ستاینه وکړه. په دغه غونډه کې فرای مشرانو، مدني فعالانو، دینی عالمانو او ځوانانو ګډون کړی و. د غونډې برخوالو په خپلو خبرو کې د امنیتي ځواکونو د کړنو څخه ستاینه وکړه او د دوی سرښندنې د خلکو د خوندیتوب لپاره د قدر وړ وبللې. د فرا ولایت ولایتي شورا رئیس فرید بختور چې دا غونډه جوړه کړې و وویل چې امنیتي ځواکونه د افغان ولس د امنیت د خوندیتوب لپاره ډېرې سرښندنې کړي او دا ټولې د ستاینې وړ دي.
د دې ولایت د خلکو د ښه امنیت لپاره خلیزلي کړي، قرباني یې ورکړې او زیارې ایستلې چې د دوی دا ټول همدردي او زیارستنه موږ د ګران ولس د قدر وړ ګڼي.
دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د امنیتي ځواکونو د کړنو څخه په دې لویه ستاینه کیږي. په فرا ولایت کې د امنیتي ځواکونو څخه په داسې حال کې ستاینه کیږي چې په دې وروستیو ورځو کې یو بل امنیتي ګواښ د اسلامي دولت ډلې عدایش دی هم په فرا ولایت کې د شتون خبره کړې، خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې د دې ډلې سره به کلک چلند وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
لزابل بسم الله جان حبیبیار لکه چی موږ غواړو په افغانستان کې سوله راسي او کې اداري فساد ورکسي نو افغانستان به د پرمختګ په لور لاړسي. دی وایي دغه تلور کاندید وزیرانو شی ژمنې وکړي او باید عملی کړي. لغمان څخه حشمت الله هم لکه چی کوم وزیران چې ولسمشر معرفي کړي ډېر ښه پلانونه لري او ولسی جرګه باید رایه ورکړي. بلخ له کندهار زړګی لکه چی د نوي کابینې کاندید وزیران ټول په بهر کې لوی سوي دي او دوی د افغانانو د غم او درد څه خبر دي او دوی به څنګه د افغانانو زخمونه تا درمال راوړي. اوس هم په کابل کې 4:30 سوی د مهمو او لنډو د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل انتخاب.
د دفاع پوهنې کلي او پراختیا او حج او اوقاف وزارتونو لپاره کاندید وزیران وایي کچېری ولسی جرګه ورته د باور رای ورکړي په اړوند وزارتونو کې به اساسي بدلون نه راولي. د افغان میرمنو شبکې له افغان حکومت څخه د ولسوالیو په شوراګانو کې ښځو ته د 25% سهم ورکولو غوښتنه کړې ده. فرانسوي دوی د تروریزم مبارزې د پیوړي کولو لپاره 2690 دندې رامنځته کوي او تقریبا 1500 میلیونه ډالر په نوو ترتیباتو لګوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د جګړې او اقتصادي رکود له کلونو وروسته نور د بحران سویر نشته دی او د امریکا متحده ایالاتونه پیاوړي شوي دي.
تاسو ازادي رادیو اوریا وسام له صفی الله ستانګزي څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان او مالدیف د والیبال ساحلي ټیمونو خپل لوبه مساوي تر دې دمه سرته رسولې ده. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس کوپلزی ازادي راډیو ته ویل دا لوبه چې د مالدیف مالی خار کې شوې ده یو میدان افغانستان ګټلې او بل میدان هم مالدیف ګټلې. دریم میدان هم دا اوس روان ده. افغانستان د شپږو نورو هیوادونو ترڅنګ د آسیا لوی وچې څخه د 2018 کال اولمپیکي سیالیو لپاره د والیبال ساحلي په برخه کې د ورتګ لوبه په مالدیف کې کوي. د مویتای فدراسیون مسولانو یې په نګدی راتلونکي کې به د مویتای لوبو ته د روزن کاو په برخه کې شوخه 15 جنوري ورځې دغه فدراسیون رسیال عبدالجمیل محمدی ازادي راډیو ته ویل د مویتای په لوبو کې د روزن کاو داوري لپاره به یو څلو ورځنی سیمینار جوړ کړي چې د کابل او بامیان ولایتونو څخه به پکې 15 جنوري ګډون وکړي. او د والیبال د جنونو په برخه کې هم د سری مشتې د جنونو والیبال مسولانو یې په کابل کې د امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په نوم امتحاني تورنمنت درې د په مقابل کې د سری مشتې چې موګه د لوبډلې روزن کې احمد جاوید شریفي ازادي راډیو ته ویل د سری چې د امریکا فارت مالی مرسته جوړ شوی په پایلوبه کې سری میاشت وکړه شول 3-2 د خارولی ټیم ته ماته ورکړي.
اوس موږ زوی یو نړیوال مطلب ته فرانسوي او اروپایي چارواکي نن د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره د تروریزم ضد اقداماتو تفصیل څرګندوي. اروپایي چارواکو په فرانسه او بلجیم کې تروریستي بریدونو او نشوت ورسته دغه اقداماتو ته مخه کړې ده. دا چې کوم اقدامات دي سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري اژانس تر راپورټ په استناد نور تفصیل راکوي.
د فرانسې صدر اعظم مانویل والاس د خپل هغو اقداماتو تفصیل وړاندې کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې ژمنه کړې. په فرانسه کې ورستیو بریدونو رئیس چې په څو لسیزو کې ساری نو لیدل سوی په اروپا کې د پولیسو د تالاشیو تحقیقاتو او د مجرمانو د سپارلو تدابیر تر سره شوی. اروپایي چارواکي په بروسلز کې د خپل نننۍ غونډې په ترڅ کې د اروپایي اتحادیې په 28 غړو هیوادونو کې د تروریزم ضد ستراتیژي چلی. دوی د شنګن د آزاد سفر په ویزه کې د تغییراتو او استخباراتي همکاري په شمول تروریزم ضد نویو اقداماتو باندې خبرې کوي. په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس ولسته د خپل کلنۍ وینا په ترڅ کې پرون د پاریس ورستیو بریدونو ته په اشاره کې وویل چې واشنگتن د تروریزم د قربانیانو سره همدردي لري.
We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists.
موږ په نړۍ کې د هغو خلکو سره یو چې تروریزم په نخښه کوي. د پاکستان له خوندزي نیولې د پاریس تر سړکونو پورې موږ به د تروریزم تعقیب او د دوی د شبکو لمنځه وړلو ته دوام ورکړو. مونږ د یو جانبه اقداماتو حق محفوظ ساتو، لکه څنګه چې مونږ د ما د جمهوری ریاست دورې د پیل راهیسې د هغه تروریزم د له منځه وړنې لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې چې مونږ او د مونږ متحدینو ته مستقیم ګواښ متوجه کوي. د فرانسې صدراعظم تېره اونۍ وویل چې د هغو کسانو لپاره چې تروریزم سره ارتباط لري خاصې دوسیې پرانیستل کېږي. مانویل والاس وویل کوم کسان چې د اسلامي افرادګرۍ په جرم بندیان سوي په زندانونو کې به له نورو بندیانو بیل وساتل سي. ډېر ځل لیدل سوي چې افراطیانو په زندانونو کې ځانته ملګري پیدا کړي. دغه راز د فرانسې کورنیو چارو وزیر برنار کازینیو ویلي دي چې د استخباراتو ادارې ته نورې پیسې او پولیسو ته نوې وسلې او تجهیزات ورکول کېږي. یوې منبع د فرانسې خبری آژانس ته ویلي چې د معلوماتي سیستمونو او وسایلو د تجدید او د نویو افرادو د استخدام لپاره پولیسو ته 400 میلیونه یورو ورکول کېږي. پرون سه شنبه څلور کسان چې ګمان کېږي د پاریس برید کوونکو ته یې وسلې او موټر برابر کړي وو د تروریزم ضد یوې محکمې ته راوستل سول. دوی به لومړی کسان وي چې د دغو بریدونو په ارتباط چې ټوله فرانسه یې ولړزوله تورنیږي. هغه درې وسلوال کسان چې د روانې جنوري له 8 نیټې تر 9 پورې په پاریس کې د یوې تنظیم مجلې په دفتر او یوې یهودي مغازې بریدونه وکړل د پولیسو لخوا محاصره او وژل شول. اوس پولیس هلې ځلې کوي هغه کسان چې له دوی سره مرسته کړې ونیسي. په جرمني او بلجیم کې هم پولیسو د مشکوکو کسانو د نیولو لپاره عملیات ترسره کړي. د بلجیم پولیسو تېره اونۍ وویل چې یو تروریستي ډله یې چې د بریدونو پلان یې درلود له منځه وړي. دغه راز یونان یو مشکوک کس چې ګمان کېږي د بلجیم له ډلې سره ارتباط درلود سپارلی دی. د بلغاریا یوې محکمې هم فیصله وکړه چې یو فرانسوي چې د پاریس برید کوونکي پیژندل فرانسې ته وسپارل شي.
پرمنتنې ته په 12.9 او FM 13.5 ازادي راډیو مهروي تونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. ازادي او اوریدونکو به ورسته ووري خو اول د بشري حقوقو پروګرام ته مو را بولم.
اساسي او بشري حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو وی بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1289 او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 زپیاوري. د دېونه په خبرونه کې د بیان د ازادۍ په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمهیز دفتر رئیس ښاغلی شمس الله احمد زای سره ملمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی.
خوشاله اوسئ. زه په خپل ور سره سلامونه ونې کې علم د ازادۍ راډیو ټولو محترم او اوریدونکو ته دلی کوم.
لکه څنګه چې د بیان ازادي او بشري حق دی کراته وایي چې په ټولنه کې دغه حق رعایت کیدل کومې ښېګڼې لري؟
د بیان ازادۍ خو بې د شک په ټولو انساني ټولنو کې د انسانانو هغه اساسي حق ده چې دغه شتون په ټولنه کې ډېرې اسانتیاوې ټولنو غړو ته میسره کړي. هغه ټولنه چې یا هغه سیاسي واکمنۍ چې په هغه کې د بیان ازادۍ یا شتون لري او خلک د دغه حق نه برخمن دي، هلته به انسانان کوی شي چې د ټولنې هغه مثبت او منفي ټولې په ښه توګه اړوندو ادارو سره ووایي، رسنیو سره شریکه کړي. که چیرې د ده حق ثابتېږي یا د سره بد چلند کېږي د یو دولتي ادارې کارکوونکي له خوا، نه دی کوی شي چې د خپل د موضوع بېل دین چې د تطبیق باندې ونیول شي اړوندو ادارو سره شریکه کړي. دی کوی شي چې خپل فکر د راډیو له خوا، د تلویزیون، یعنی د مختلفو رسنیو د لارې نه بیان کړي. د بیان د ازادۍ د اساسي ښېګڼو نه یو دا هم ده چې د بیان د ازادۍ د شتون له امله په ډېرو مواردو کې اداري کارکوونکي خپلې کړنې دوی کوشش کوي چې د افغانستان د نافذو قوانینو سره سمبال کړي. اته ویل شو چې د بیان ازادۍ په واقعیت کې یو وقایوي تدبیر ده په ټولنه کې د جرایمو د مخنیوي پکړه او هم د قوانینو د سرغړونې په اړوند باندې ده. په خپل یو وقایوي تدبیر
په کومو سیاسي واکمنیو کې د بیان ازادي د حق په توګه منل شوې ده؟
بې د شک په هغه سیاسي واکمنیو کې چې هغه د خلکو د لخوانه یا د خلکو د استازو لخوانه اداره کیږي، بې د شک دغه د یو حق په توګه باندې پیژندل شوی ده. لکه چې په افغانستان کې موږ د افغانستان د اساسي قانون څلور مادې ته کزید شو، په دې کې راغلي دي چې په افغانستان کې سیاسي واکمنۍ ملت پورې اړه لري، خلکو پورې اړه لري، چې خلک دغه واکمنۍ یا مستقیما خپله یا د خپل د استازو له طریقې عملي کوي. په افغانستان کې هم لنیک مرغه کله چې خلکو ته د اساسي قانون د احکامو سره سم دغه زمینه مساعده شوي ده چې دوی خپل واکمنۍ په دولت کې یا مستقیما خپله یا د خپل د استازو له طریقې سمبال کړي. په داسې رژیمو کې بیا د دې تر څنګ چې خلک د خپل سیاسي حقونو نه برخمن دي، د بل اساسي حق نه چې هغه د بیان د ازادۍ حق ده، هم بې د شک شتون لري چې له نیکه مرګه په افغانستان کې هم د سیاسي حقونو تر څنګ د بیان د ازادۍ حق هم د افغانانو د یو اساسي حق په توګه پیژندل شوی ده، چې د افغانستان اساسي قانون څلور دېرشمه ماده دغه حق تضمینوي.
بله درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یو لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وځي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشل
په حنا
څو یمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس ولاړ شو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د خبرونه دوام ته راغلی. د بیان د ازادۍ نشټون په ټولنیز ژوند کې کوم ستونزې رامنځته کوي؟
بې د شک هغه ایوادو کې چې هغه کې یعنی استبدادي رژیمونه واکمن دي، هلته منتخب رژیم سیاسي رژیم نشته، هلته خلق د سیاسي واکمنانو په پروتاکولو کې رول نه لري. په داسې مواردو کې خو واکمنۍ ټول یو شخص ته چې هغه د په غیر سیاسي توګه دغه سیاسي حق ترلاسه کړي، په غیر مشروع توګه، په غیر قانوني توګه، دغه په واک وي. د ټولنې وګړي نشي کولای چې خپل فکر خپل نظر بیان کړي. نو په داسې مواردو کې که چېرې دولتي اړوندې ادارې هر رقم ناخوالې وکړي په خلکو باندې، خلکو ته دا زمینه مساعده کېږي نه چې هغه ناخوالې، هغه سرغړونې چې دوی ویني په خپلو سترګو باندې او هغه اعمال چې د دولتي واکمنانو چې دغه ترسره کېدل نورو د ټولنې غړو ته زیان منځته راوړي، ضرر منځته راوړي، د دغه په اړوند دی نشي کولای چې د رسنیو د لارې نه دغه موضوع تشهیر کړي، دی نشي کولای چې د ټولنې په ناخوالو باندې خپل فکر بیان کړي. هلته رادیو، تلویزیون او نورې رسنیو دغه شتون به سمبولیک وي، حتی هغوی هم تر شدید سانسور لاندې وي. نو په دغه ټولنه کې چې د ازادۍ بیان نوي، هغه ټولنه کې چې سیاسي حقونه نوي، یعنی خلک حق د انتخابېدل او د انتخاب کولو ونه لري، بې د شک هغه سیاسي رژیم تاسې یو رژیم ده چې هغه خلکو پورې اړه نه لري، بلکې هغه سیاسي زمامدارانو پورې اړه لري چې سیاسي حق یا سیاسي واکمنۍ د غیر مشروع لارو نه ترلاسه کړي دي.
تاسو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ حق څه لور ارزوئ؟
لنی کومر غرد د جاسو کالو هغه یو اساسي لاسرون هم په افغانستان کې د ازادۍ د بیان ستون چې په افغانستان کې موږ او تاسو یعنی همیشه وینئ چې د افغانستان په ټولو اداري واحدونو کې خلک په ډېره آزاد توګه بیل دي، نه چې د کشفي او امنیتي ارګانو لخوا تر تعقیب لاندې ونیول شي. دوی په هغه دولتي کسانو باندې چې نیوکې کوي بیل دي، نه چې دوی تر تعقیب لاندې ونیول شي. دوی د خپل فکر رادیو د لارې نه، د تلویزیون د لارې نه، د اخبارو د جرایدو د لارې نه بیل دي، نه چې سانسور شي هغه بیانوي. بې د شکه چې دغه د مختلفو رسنیو شتون، د مختلفو رادیوګانو، د مختلفو تلویزیونو، د مختلفو ورځپاڼو او د اونیزو شتون په افغانستان کې دا په خپله یو تضمین ده په افغانستان کې د افغانانو د بیان د ازادۍ د حق شتون ته، چې موږ او تاسې هر ورځ وینو. دغه موږ او تاسې په دغه پروګرام کې چې تاسو طریقه خپلېږي، دا هم په خپله یو حق ته چې خلکو ته موږ یو ذهنیت ورکو چې افغانان ټول دغه حق لري که چیرې په ټولنیز ژوندانو کې داسې ناخوالې نه دوی کولی شي چې دغه خپل فکر د رسنیو د لارو دولتي خلکو سره شریکي نورو خلکو سره شریکي تر څو په ګډه سره هغه ناخوالې چې په هغه مخصص کې شتون لري دغه د له منځه وړلو کې اړوند ادارې په وخت په زمان سره تصمیم ونیسي.
ډېره زیاته مننه احمد صاحب، کور مو ودان. درنو اوریدونکو تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر پای واوریدل. تر بلې خبرونه مو الله مرسته.
آزادی او اوریدونکو، د آزادی او اوریدونکو پروگرام پیلو. السلام علیکم. په دې پروګرام کې ټول وخت اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه تابل سوي دي. په پیل کې اوریدونکو شکایت کوي چې سیمه ته د بیا رغونې کارونه نه دستي وي. ورپسې ټلیفوني پیغامونه پر امنیتي مسایلو دي. اوریدونکو دغه پیغامونه په تیر ورځ کې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړی دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام هر اونۍ دوه ورځې تاسو د لیکونو، ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په اوسنی پروګرام کې ټول وخت د اوریدونکو هغو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړې شوی چې دوی په تیرو ورځو کې د پروګرام په اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي او له ازادي رادیو یې د خبرېدو هیله کړې ده. د پروګرام په پیل کې اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې خپل سیمه کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوي یا هم دوی ته ورته ستونزې یادوي. ورپسې پیغامونه پر امنیتي مسایلو دي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ګرځیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا خواهش کوم د هر ګروپ کوم چې نوی نسل ته وخت ورکړي، خلکو ته کار زمینه برابره کړي تر څو افغانان نو د میانو ښکار نشي، د مرمای ښکار نشي او د ځای طلب نشي. خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو خلک سلا په ځمکه کېږدي او خپل کار ته مخه وکړي. خلک بیکاره دي، د مجبوري نه نورو خارجي هیوادو نه استخباراتو نه پیسې خري او د خپل ملک، د خپل اردو، د خپل امنیت، د خپل پولیس په مقابل کې جنګیږي.
زه نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زمونږ نورستانیانو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی نه په کلکه دا غوښتنه ده چې البته دا زما شخصي نظر نه ده، په عموم کې ټول نورستانیانو دا نظریه د خپل ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې د نورستان اوسنی والي حافظ عبدالقیوم نه ټول نورستانیان راضي وي، ځکه چې والد صاحب ډېر په کمه موده کې او په کم امکاناتو نه په نورستان ولایت کې په هر بخشونو کې ډېر په چټکۍ او په اخلاص او امانتدارۍ سره خدمتونه روان کړي دي. دغه اته میاشتنی خدمت او د بخانی چارواکو تیر دی لسکرنی خدمت موږ نورستانیانو ته یو شان برابر دي.
زه خاص نور سالین خبر کوم او د محترم معاون والی صاحب څخه خواهش کوم چې دا د تاسو هوډوي او چې ډیر کار په کومه شي هوځي چې تاسو دې ته توجه وکړئ. د خاص کنه د څوکۍ ترمنځ پول جوړ شو، خو دغه پول صحیح دی لږ اسانی ګرځي، خو دا چې د خاص کنه ضرورو ګلی بزمکه په لال مکړه دغه د والي د پاسه پول راغی او موږ د والي هغه کوم سربند چې وغه له منځه یوړل. د دې مورد کې ستاسو زیاته توجه دغه د خاص کنه د ویلي په خاص وارم.
زما د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی او د قواعد عامې وزارت چارواکو نه د کونړ سیمایي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې د کونړ د چپ ادارې ولسوالۍ سړک چې نورستان ولایت مرکز پارون ته غځېدلې ده، باید دا د نورستان مرکز پارون پورې باید دا سړک پخه شي، ځکه چې دا سړک د کونړ او نورستان ولسونو لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري. بدبختانه دا سړک تیر او دیارلس کلونو نه تر اوسه پورې خامه دي. مریضان او مسافر چې په دې لار تګ راتګ کوي نو د سړک ډیر زیات خرابوالی له امله خلک سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. خلک مریضان چې په دې لار وړو نو هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي د سړک ډیر زیات خرابوالی په وجه. که دا لار پخه شي نو دواړو ولایتونو ولسونو چې کوم مشکلات سره مخامخ دي، ان شاء الله هغه مشکلات به راکړ شي. والسلام ډیر په احترام.
محمد صد اولاد په پروان سره کې بازار نه خلاصه کلنتا سره پاړی کړي او ورو ورو په سیمه کې دا مشکل نه چې برق پای ته راغلي لکه کشش وي، اما تر اوسه پورې خلک د برق څخه هیڅ استفاده نه لري.
زه د پکتیکا ولایت د درمل کالج څخه د خلاص مان در سره یو پاړی کړي. زه سره به دا پښتنه کړم دا پښتنه دا څه بد ابدوي کړي هر ابدوي فکتیا ابدالی دا زموږ په دا یو نه نه ابدالی موږ چې دا سره موږ دا افغانانی کړه خو زه دا سره څنګه دا هیل چې موږ موږ اکثر تر در سکولونه جوړ کړی هغه سره جوړ کړی
قدرت دوست خاکری ولسوالی نه دا پیغام چې زموږ د ولسوالی سړک چې د کندهار ښار د خاکری د ولسوالۍ ترمنځ پروت دی، نیم یې جوړ شوی نیم یې نه دی جوړ. نو د حکومت سره خواهش لرو چې دا زموږ سړک را جوړ کړي، ډېر خراب دی زموږ سړک.
پور وزیر پکتیا والے خبر اگیرا ہوا کم دے پکتیا والا اور گن سرخانہ پورے دعا کالا اڑان دے دا روڈ منظوری شی دا خود اس کا پڑا پخ نہ دے بل ہسپتال انش تک داسی میں کہ سکولوں انش دا تم سے مند تعلی پتہ شول او تے بیمار سی مجھے کوٹا پاکستان دا سی کنا ز مر پلا علاقہ کے ہسپتال نہ انش دا سکول نہ انش دا تم کو شو شو مند تعلی پتہ شول
استانداد مالدے مہد ہلمن ولایت ہلمن دلی زوانا دے ٹرن عمومی مسئول کثرنګ چې د افغانستان د مصالح قوا او ناصر کمانډان جنرال ماب ډاکټر محمد اشرف غدی احمد زئی په دې وروستي کې په دې ونه وتوانه د چې دی کابینه وټاکله. موږ د دې څخه یو جنا درخواست کوم تر څو هلمند ته سفر وکړي او د هلمند لوړپوري چارواکي له دندو څخه خبر ترلاسه کړي. دا په دې اساس باندې چې په هلمند کې ډېر بد ناورین روان تاسو ورسره سره د هلمند د نوي ځوانانو د ټولنې مسؤلیت هم زما په غاړه ده. خوښ شوی دی خو بیا هم ژمن یو چې اوس د افغانستان د جمهور رئیس جنرال ماب ښاغلي محمد اشرف غني احمدزي څخه دا غوښتنه کوو چې نور د هلمند په غیرتمن ولس کې د ولس پایښت لوی مه کوئ. هلمند ته یو هدفمند سفر وکړي تر څو د هلمند ولس له اداري سیستم څخه په پوره ډول باندې یا په ماسک ډول باندې جاج واخلي او په دې او په بغل کې ورسره د هلمند دورینه شروع عام د سیمه ییز ښوونځي نه د هغه ملازمین لا باید هم له دنده ګوښه او پر ځای اهل کسان په دنده باندې وګمارل شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
شہزاد جنگی ننگرہار والے شہزاد اولس والے میں مادا پیغام دے دے افغانستان اسلامی جمہوری حکومت نے اولس مش ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نا ڈاکٹر صاحب عبدالان او داسی وزیر دفاع نا داسی ننگرہار والی او نے کمانڈان نا اولین څنګه دې درې ولسوالۍ سره خامہ پاتې شي دریونه بلته څلورو اس راځري سارک شهزاد او کګي ولسوالۍ سره خامہ ده. دویم په خوګړو کې طالبان وو شرطورې ولی دې پښتنه نه کیږي مخه نه نیول کیږي. دریم ولسوالۍ کې اردو پراته ده شهزاد او پولیس پراته دي او تاسو ملي امنیت پروت دی هر یو ګورګان پکې پروت دی ولی دې ولسوالۍ نه باندې وظیفې نه کوي اپلیکیشن نه کوي.
سردار وجا عزیز ہلمن والا تو سنگین ولسوالی کا خطاب سر بتماز کیوں سنگین ولسوالی کی روز جانا دیکھیے امنیت خراب تھی ماد رسم اشرف غنی صاحب بہتر سنگین امنیت سے توجہ اکڑی دیر خلق سے دی دا کم موٹر سائیکل نہ چیزیں غیر دولت تخوات سے بند سی دی مجھے ڈیر سخت مشکلات سر مخ خپل مریضان تربافر پر ڈیر رسو
مال اشرف غنی سره جمهور اشرف غنی سره دا غوښتنه ده چې دغه طالبان چې نوی راغلي دي د طالبانو په نامه دي او تور بیرغونه دي او ډیر ظلمونه شروع کړي دي. خلک ناکه زوري چې څوک اسکر څه ویني بیا وایي ولې او بلګ وسره کې زور زیاتی شروع دی نو کدی کولای شي دا دی وګرځي او د پاکستان راغلي دي.
اکبر شاہ اکبر ابن کندار ولایت میں پیغام پریشدم زوام پاکستان دا دیر لسکال نا دا شل کال طالبان فروجا خست و دا نریوال و کومک و همکاری بندی چیدی پا افغانستان کی دا طالبان پا واسطه پل مخ و پل حداق تا ورسیدیم خونن چې طالبان او پکړی کې درد لیک پیدا سو یو ډول یې چې د افغانستان د حکومت سره رسول خبرې کوي دلته پاکستان په تشویش کې سو او چې د رسول خبرې د رسول خبرې تر دې کړې دي د پاکستان څخه پلاوی د لیرا دي د دې ځای پلاوی الته دي خو زه هم دا ټول دې ځای پلاوی دي الته غونډې کوي دلته راځي دلته غونډې کوي دا ټول تشریفاتي غونډې دي دا به هیڅ نتیجه نه کوي او دا ټول د وخت ضایع کول دي پاکستان تعالی پروژه خلاص کړل او یو بل پروژه باندې بل پروژه خید نړیوالو په مرستو نړیوالو همکاري باندې چې هغه د اسلامي دولت تعالی د یاد داعش تعالی د وجه دا پروژه اخی او غواړي چې 15-14 کال نور دغه ډول په واسطه باندې په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه وکړي.
ولې څنګه نه ولې سوالي خبرې دې سره کوم ورو په دې په سوالي کې موږ خدای سي جنگونه دې سره یا لاته موږ دا فازا دې چې موږ راته نه بن خري په دې کوم شار ته موږ غواړو چې زه یا ګریس ته بیا رسېږم دا لا مو دې دا یو سات لار مو درې سات سواله جنرل دوستم ته دا پیغام ده چې ته خو مخکې هم غونډې قومي جوړه کړې وه مخکې د نجیب په وخت کې د غونډې قومي جوړه کړې وه ته کومه توره په غو باندې وکړله چې ته 100,000 خوا جوړه یې بیا وروره ټول افغانستان ته ازاده یې تا له نجیب سره څه پوره وکړله مقصد لمانځه دی وی ول تا وی ول لمانځه نجیب تا له اشرف غني سره به څه پوره وکړي چې 100,000 خوا جوړه یې
محمد صادق خاطر د زابل شایجود رسول احمد خوشاغر اشرف غنی د نور چارواکو څخه دا هیله ده چې زابل په اکثر ولسوالۍ کې دا داعش خلک یا د تورن په دې خلک راغلي دي د غزه یبنیم چت کورونا د زابل شایجود اکثر ولسوالۍ نیولې دي زابل او د غزنی په ولسوالۍ کې تاسو کور سره له سلا او له مهماتو سره دي له مکان سره پایس دغه وسله مخه ونیول سي بیا کې خپل پلیټ او کې بیا وزون د افغانستان د هیپ حکومت او نو کله چې ته د پارک وای شو سره هغه مو کړل شي
دا اورور دا څه کې دا د شیدا ډېر دا څو کال کې چې څنګه دې دا استاندرن موږ نه ورته کې اورور دا د دې چې دی چاروا چې دې په دا مدارې په تاسو کې چې دې څه دې څه دې دې څه دې څه دې څه دې څه
دې څه دې څه دې څه دې څه دې څه دې اله لرم چې زما پیغام ثبت کړی کچيري پر رښتیا هم د داعش ډله په افغانستان په ځینو ولایتونو کې پیدا شي او خپل فعالیت ته دوام ورکوي نو زما په نظر د مولا محمد عمر او طالبان ډېر د افسوس ځای دی چې دوی خپل د حکومت سره نه یو لاس کې یو ځای کېږي. بس نور مو وخت نه نیسم. ډېره مننه او سلام.
ملنګ زیم د کونړ څخه موږ د ډاکټر اشرف غنی څخه غواړو چې زموږ په کونړ ولایت کې د سرحدي ځواکونه پیاوړي کړي ځکه چې موږ پاکستان سره اوږد بارډر لرو او ټول طالبان له پاکستان څخه په بارډر باندې راوړي.
وخت مبارک د ننګرهار ولایت په غنی څخه خبرې کوي. د پاکستان د راغلي پارلماني ځالي شدل تر راغلي و او ډېر بے صلاحیت او خلک وو افغانستان پوری تړلی بولی دوی پاکستانیان نه بولی دوی راتک هیڅ ګټه نه لري. افغانان باید باور کوونه لري پاکستان اوس هم وسله والی ډلې کونړ خوږیانی او پچوراګام هلمند کونړ او داسې نورو ځایونو ته تازه دمه طالبان دي. دغه نږدې ورځو کې اوس هم خوږیانو او پچوراګام ته ډلې تازه رالیږلي دي. دا په انګو تل کورمی پاړه چنار په دغه ساحو کې روزل کېږي او په خلاده مرکزونه فعال دي او په کار باندې اخته دي. هلته تعلیم ورکوي. بل خبره دا ده چې دغه طالبان یوازې په پاکستان پورې اړه نه لري. دا د امریکې برطانیې صنعت دی دی هغه په پاکستان په واسطه جوړول کېږي او دلته رالېږل کېږي.
د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرم کلا څخه محمد نبی خبره کوم د تاسو سره چې دغه د سنگین ولسوالۍ او د سرم کلا خلک ډیر آزاد دي یا د حکومت عملیات وکي او یا د خپل پوسټ ټولې کې چې نه څه ټولولای نو د خلکو ته خو یو شی یو زمیا مسایل کې دا چې خو دې په چیش کې پریوځي ژوند پر دښتو باندې دی. وسلام.
زسمه ولا خان د دنګام د ولسوالۍ څو کمر اوسېدونکو رونو دغه پیغام پرېدم تاسو دې ماشين ته چې دا دوله مجاهد چې دا دومره غټ مجاهد ته وي او دا دومره دروغ وي دلته یو بهرنی طالب هم نشته دی ټول زموږ خپل ملګری دي دا ټول پنجاتین دي د سره پښتو ویلې نشي وروره یو دوله مجاهد ډېر د جهاد مبارک شه او د قیامت بطره دون بی حساب مسلمانانو مخه ته په څه صورت باندې ودرېږي چې ته یو مجاهد ځان ثابت یو ځان ته یو مجاهد وي او دا دومره دروغ وي چې
چې دغه تیاو قسم په پښتو بالکل پویږي نه ټول پنجاتین دی پښتو بالکل ویلی نشي د دخلم په دې دنیا کې چې ته څه کېږه وکړه خو د قیامت په ورځ به د بې حسابه مسلمانانو د دې دومره پیغمبرانو مخې ته څنګه پاتېږي. وسلام.
نظر مې دا ده چې دا د پېښور بله ورځ دا غیر اسلامي کار ده، خو په پښتو کې یو متل ده د وچو لاوله لانده سوځي، ګنا مشران کوي وژل کېږي کشران، لکه څرنګه چې پرګون ولسوالي پکتیکا ولایت کې بې ګنا ځوانان د روژې په میاشت کې شهیدان شو، همدارنګه د کټواز یا خیل په ولسوالي کې د والیبال یا د فوټبال لوبه وه، په هغې کې ډېر څلوېښت پنځوس واړه ماشومان بې ګنا ماشومان شهیدان شو. نو له ټولو طرفو، له بلکې د افغانستان د حکومت او له طالبانو، د پاکستان او د پاکستان له مقاماتو، د ټولو مردا غوښتنه لرو د الله په خاطر چې نور له جنګه لاس واخلي، خپل منځي دښمني دې ختمه کړي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو چې د دوی خپل نظرونه څرګندول، له ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې واوریدل. له دې سره اوسنی پروګرام دغلته پای ته رسیږي. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغه د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.